د ماسپښین دوه بجې شوې. تر دریو بجو د خبرونه د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام ځوان فکر لپاره ځانګړې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. د دې ساعت له خبرونو وروسته په جلال آباد ښار کې پر واکسیناتورو میرمنو د نننی برید د جزئیاتو په اړه وروستي معلومات هم درکو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي دي.
د خبرونو سرټکی، د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې یوه میرمن د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او دوی تنه د اومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوي دي. د دې حکومتي سرچینې په وینا برید کوونکي تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نهم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لویې جرګې له لورې تاییدی شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ترکي سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاوشوغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدي. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
او سهار نه بجې شاوخوا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې سیمه کې د وسلوالو د لورې څخه وغږېدل چې برید رامنځته شوی، چې په ډېر خواشینۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویب پاڼې نن خبر ورکړ چې یو جګپوړي ایراني چارواکي پریس ټی وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت د 40% یورانیم له غني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا ده هم راغلي دي چې تهران به د 2015 کال د اټومي تړون لکړي او شمنو نور هم پشا شي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات دي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې د خبر ورکړ چې بردی محمد اوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او یوه لوړ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کرونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19مې به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسېدلی وي. تر اوسه تر 3